میکروفون را به اسمت ساروان بسپارم. خوش آمدید ساروان.
مننه، سلامت وسه ستره مشه نیمی سیب قدر منو آوریدون کتست هم سلامون آورنی کم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي په دوو اونیزو پروګرامونو سربیره په راپورونو کې اوري چې د افغانستان دفاع وزیر په تهران کې دی چې له ایراني چارواکو سره پر امنیتي او تروریستي ضد مبارزې خبري وکړي. لومړی د دې ساعت خبرونه. د امریکا د مرکزی قماندانې قماندان وایي امریکا د افغان امنیتي ځواکونو ټولې اړتیاوې پوره کوي. په خوست کې سرحدي ځواکونه وایي پاکستانی پوځیانو د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې ازغن مزی بیرته ټول کړی دی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته تللی. د خبرونو تفصیل. د امریکای ځواکونو د مرکزی قماندانې قماندان جنرال جوزف ووټل وای امریکایي پوځ به د افغان ځواکونو د تجهیزاتو او مهارتونو په برخه کې ټولې اړتیاوې وڅېړي او په اړه به فوري اقدامات وکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ووټل دا خبره د شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. خبر پاڼه وایي چې دواړو خواوو د افغان ځواکونو پر اړتیاوو او د هوایي ځواکونو د تجهیز او همکاریو پر پراختیا خبری وکړي. په خوست کې د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي پاکستانی پوځیانو هغه ازغن مزی چې د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې له صفري نقطې څخه د افغانستان خواته غځولی و بیرته ټول کړی دی. د سویل ختیځ زون د سرحدي ځواکونو قمندان جنرال راز محمد مندوزی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د تڼیو په سیمو کې د غځول شوي ازغن تار په اړه له پاکستاني جنرالانو سره خبرې کړې وې او د همغو خبرو په نتیجه کې پاکستانی لوری غزول شوی ازغن تار بیرته ټول کړ. جنرال مندوزی وویل افغان ځواکونو د پاکستانی پوځیانو له تیژو جوړې شوې مورچې ړنګې کړې او پخې مورچې له جی پي ایس سره پرتله کړې چې د کرښې په بله غاړه کې جوړې کړې وې.
جی پی ایس مو وکړو هغه پستا چې دی ورته ریسرچ کړي ده هغه د دې په بله خوره کې وخت پاکستاني جنرالانو څخه فیصله وکړه چې په سیمې خردار لرې کوه هغه موزیګونې چې په تیګو جوړې کړې وه هغه مو خپله چپا کړې او سیمې خردار پورې دوام لرلو بېرته مو خپل ځای ته په ټول کړو.
پاکستاني پوځیانو له څه مودې راهیسې د ډیورنډ پر کرښه د ازغن تار غځول پیل کړي دي. اته افغان سرتېري چې په جګړه کې ټپیان شوي وو د انوکتوس ګیمز یا ماته نه منونکو لوبو کې د ګډون لپاره غوره شوي دي. په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د اته تنه پرون د ناټو په مرکز کې د شاوخوا څلوېښتو تنو ترمنځ د سیالۍ له لارې انتخاب شول. د ناټو د ماموریت د ټویټر پر پاڼه په خبرې شوې ویډیو کې په افغانستان کې د قاتل ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ټپي شویو افغان سرتیرو ته په وینا کې وایي
We in the international community and especially here in Afghanistan
مش په نړیواله ټولنه په ځنګړی توګه په افغانستان او د ناتو د قاتل ملاتړ په ماموریت کې ستاسو منندو یو او تاسو ټولو ټپی جنگیالیو ته ډیر درناوی لرو. ټاکل شوی د انوکتوس گیمز مسابقه سش کال د اکتوبر په میاشت کې د استرالیا په سیدنی ښار کې جوړ شي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د انډونیزیا د سورابایا ښار په درې کلیساو کې د یو انتحاري بمی برید په شمول په درو چاودنو کې لشتر لشه دوه تنه وژل شوي او دیارلس نور ژوبل دي. د ختیځې جاوا د پولیسو ویندوی فرانس باورونګ منګیلا نن یک شنبه د انډونیزیا ټي وي ون تلویزیوني شبکې ته وویل په دې چاودنو کې مرژوبلې پیښې شوي دي. د همداراز وویل چې د قربانیانو د هویت د معلومولو کار پیل شوی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی چې د 2015 کال له اتومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له وتلو وروسته له چینایي مشرانو سره وویني. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن یک شنبه وویل جواد ظریف به د ایران د اتومي مسئلې پر انکشافاتو له اړوندو چینایي چارواکو سره د نظر تبادله وکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یوه ویندوی وویل چې ظریف به د روان سفر په دوام کې مسکو او بروکسل ته هم لاړ شي. عراقیانو د شنبه په ورځ د خپل هیواد په عمومي انتخاباتو کې رای ورکړي. دا وروسته لدی چې تیر کال بغداد د اسلامي دولت پر وسله والې ډلې د بریالي توپ اعلان وکړ او د عراق پراخې سیمې د دې سختریزې ډلې له کنټروله وویستې. لومړني انتخابات چې په دې هیواد کې ترسره شول، د فرانسې چارواکو ویلي په پاریس کې د یوه چاړه په لاس بریدګر په شمول دوه کسان وژل شوي دي. په دې برید کې څلور تنه نور ټپیان شوي چې د چارواکو په وینا د دوو تنو ټپونه سخت دي. ازبکستان د اپوزیسیون او بشري حقوقو یو فعال له څلور کاله بنده وروسته له زندانه خوشي کړی دی. د بشري حقوقو ډلو ویلي چې فخرالدین تلایف چې د ازادي په نوم د ګوند فعالو د سیاسي انګیزو پر بنسټ بندي شوی و، نوموړی د شنبه په ورځ له زندانه خوشي شو. او د ایروویژن د 2013 د سندرو مسابقه اسرائیل وګټله. د دې کالنۍ مسابقې چې په نړۍ کې په لسګونو میلیونه لیدونکي لري، دوهم مقام قبرص او دریم اتریش خپل کړ.
Israel have won.
د ټلیفون او انټرنیټ لاري د رايو پر اساس تیر ماشام اسرائیلی سندرغاړي نیتا باریزلای لومړی جایزه وګټله. سش کال د مسابقه د تیر کال د لومړی جایزې د ګټونکو هیواد پرتګال په پلازمینه کې وشوه. اسرائیل به راتلونکي کال د دې مسابقې کوربه وي. د ایروویژن مسابقې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته له 1950 میلادي کال راهیسې د اروپا د یووالي په هدف کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پرشنی وی او په لوی شارونو کې په اف ام سل 0.5 صفه اوري. د افغانستان دفاع وزیر په تهران کې له ایرانی چارواکو سره پر تروریستي ضد مبارزه خبرې کوي. د افغانستان حکومت وایي د هوایی دهلیزونو د ډیرولو لاري د صادراتو اندازه 1 میلیارد ډالر تل وړيدي. پکتیاوالو له کابل څخه له ورغلي پلاوی وغوښتل.
رایدیوی مرکزونه، تذکرې دیویش مرکزونه باید زیات شي، تعداد مامورینو باید زیات شي.
په ولسی جرګه کې د فرا استازي شکایت کوي چې د فرا امنیت ته پام نه کیږي. د لومړي ځل لپاره د شونځیو فارغانو ته برېښنايي بری لیکونه ورکول کیږي.
نتایج سکین کیږي، سیستم ته داخلي کې پولای ته کوم نتایج سیستم کې داخلي کې پولای ته هغه به د مرکز سره به مقایسه کیږي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو مقالو ته کتنه کوو او دغه ورځ دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه پروګرام د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. دغه راز حقیقت سره هم در اورو. د افغانستان دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي په ایران کې دی. ټاکل شوې ده چې شاغله بهرامي به له خپل ایرانی سیال سره د تروریزم پر ضد مبارزه او نورو مسلو په اړه خبري وکړي. د افغانستان دفاع وزیر په داسې حال کې تهران ته سفر کوي چې د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ له اتمی موافقې څخه د امریکا له وتلو وروسته د ایران او امریکا په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. د ایران او امریکا په اړیکو کې زیاتیدونکې ترنګلتیا به د افغانستان پر وضعیت څه اغیز ولري؟ په دې راپور کې واوري چې اجمل اندیو.
د افغانستان د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي به تهران ته په خپل دوه ورځني سفر کې له ایراني چارواکو سره پر درې مهمو مسلو خبري وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش تیر شپه ازادي راډیو ته ویل او زیاته کړه
مبارزه
علیه تروریسم. خغلی رادمنش وایي د تراکرې پر ضد مبارزه د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي او همدارنګه د افغانستان او ایران ترمنځ په سرحدي سیمو کې ثبات او امنیت ته پیښ کوخونه هغه موضوعات دي چې په اړه به یې نظرونه تبادله شي. جنرال رادمنش وویل چې خغلی بهرامي د خپل ایرانی سیال جنرال امیر خاتمی په بلنه د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ ایران ته تللی. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې تیرونه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره په 2015 کال کې د لاسلیک شوی اتمی تړون څخه د وټلو اعلان وکړ. د اقدام په تهران کې د امریکا پر ضد توند عکس العمل نرو پارول. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو حضور ته په پام بده ولسمشر ترامپ دا اقدام د افغانستان پر وضعیت څه اغیز ولري؟ خغلی رادمنش د دې پوښتنې په جواب کې وویل
تهران همیشه
ایران تل ترهګری اغیزمن شوی دی، نو له همدې کبله ایران په دې مسلو کې له افغانستان سره مشترک وجه لري او امریکا او د سیمې نور هیوادونه هم. نو له همدې مخې ویلی شو چې د ایران او امریکا اړیکو کې خرابوالی له ایران سره زموږ پر اړیکو منفي اغیز نه کوي. خو د کابل د یو خصوصي پوهنتون استاد علي اميري بیا وایي له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو له اتومي موافقې نه د امریکا وتل نشي کېدای چې د افغانستان پر وضعیت اغیز ونه لري. نوموړي له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل تهران ته په دې شرایطو کې د افغانستان د دفاع وزیر سفر خي په روابطو کې مثبت لیدلوري رامنځته نه کړی شي. ښاغلی اميري زیاته کړه خغلی امیری وای په دې خاطر چې دا یوازې د امنیت مخدره موادو د قاچاق او ترهګرۍ مسله نه ده، مسله ستراتیژیک او نړیوال ابعاد پیدا کوي. په هغه صورت کې خی ایرانی لورې په افغانستان کې د ثبات رامنځته کېدو په اړه کم تمایل ولري او ډیر د نامنیو رامنځته کول او پر نړیوالو ځواکونو فشار راوړلو ته لیواله. مایکل کوګلمن په واشنگټن کې د وډرو ویلسن په مرکز کې د جنوبی اسیا د مسلو څیړونکو دی. نوموړي په یو تحلیلي مطلب کې استدلال کړی چې له ایران سره له اټومي تړون څخه د امریکا وتل به د جنوبی اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ اغیز ولري. کوګلمن وایي په جنوبی اسیا کې د امریکا د حکومت اهداف له هندوستان سره د اړیکو ښه کول او د طالبانو کمزوري کول دي چې له ایران سره له اټومي تړون څخه په وتلو د امریکا د دواړه اهداف تر اغیز لاندې راتلی شي. اخوا د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له دفتره د خبري شوی خبر پاڼې پر بنسټ نوموړي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په لیدنه کې په سیمه کې د امریکا د ستراتیژۍ پر موثریت له ترهګرۍ سره پر مبارزې او د سولې په هڅو خبرې کړي.
د افغانستان حکومت وایي د هوایی دهلیزونو په پراختیا سره هڅه کوي چې روان لمریز کال د صادراتو اندازه له یو میلیارد ډالر واړوي. د بانکدارۍ په چارو کې د جمهوري ریاست د لوی مشاوریت د عامه اړیکو مسؤول سمیر رسا پرون شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل تازه د اقتصاد عالی شورا لخوا د صادراتو ملي ستراتیژي تصویب شوې ده. له بلې خوا د اقتصادي چارو ځینې افغان کارپوهان که څه هم په لنډ وخت کې هوایي دهلیزونه د صادراتو لپاره ګټور بولي خو د اوږد مهال لپاره دا د اقتصادي ستونزو حل لار نه بولي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان حکومت وایي په پام کې لري چې روان کال د وارداتو کچه راښکته او د صادراتو کچه لوړه کړي چې په دې سره به یو څه سوداګریز بیلانس هم کنټرول سي. د بانکداري په چارو کې د جمهوري ریاست د ارشد مشاوریت د عامه اړیکو مسؤول سمیر رسا د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغه پلان په لړ کې روانه اونۍ له ترکیې او راتلونکې اونۍ به له سعودي عربستان سره هوایی دهلیزونه پرانستل سي.
خوشبختانه ستراتیژي ملي صادرات هم کې اخیرا مورد
هغه وایي له نیکه مرغه د صادراتو ملي ستراتیژي تازه تشویب شوې چې له صادراتو سره به مرسته وکړي. موږ هڅه کوو چې د هوایی دهلیزونو په پرانستلو سره خپل صادرات لوړ کړو او حتی ویل کېږي چې روان کال به له یو میلیارد ډالرو زیات صادرات ولرو. ښاغلی رسا زیاتوي ترکی پانګوالو چمتووالی ښودلی چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې دا مهال افغانستان په کلنی ډول نږدې 800 میلیونه ډالر صادرات او برعکس شاوخوا 6 میلیارد ډالر واردات لري. تیر کال افغانستان له هند او قزاقستان سره هوایی دهلیزونه پرانستل چې د چارواکو په وینا ټول ټال په 18 پروازونو کې نږدې 2.5 زره ټنه وچه تازه میوه او طبي بوټي صادر سوي چې ډیره یې هند ته دي. افغان حکومت وایي له ترکیې او سعودي عربستان وروسته به تر راتلونکې 2 میاشتې پورې له متحده عربي اماراتو سره هم هوایی دهلیز پرانستل سي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهانو له ډلې سید رحمان عمران ازادي راډیو ته وویل که څه هم په لنډ مهال کې هوایی دهلیزونه د صادراتو لپاره ګټور دي خو د اوږد مهال لپاره دا د اقتصادي ستونزې حل لاره نه ده.
په لنډ مهال کې به یو څه تاثیرات ولري دا شی، مګر په اوږد مهال کې نه، ځکه دا یو کاذبه لاره ده او دغه ډېر د حکومت پیسې ورکوي او دا حکومت لپاره ډېر ګران پرېوځي او دوام نه لري.
افغان حکومت په هوایی دهلیزونو کې 80% سبسایډي ورکوي او 40% سوداګر چې د حکومت لپاره ملا ماتون کیده. چارواکي وایي چې ډېر ژر به په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د خوندیتوب کمیټه هم په کار پیل وکړي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید حقیقي اقتصادي پراختیا ته کار وکړي او په سیمه ییزه کچه سوداګریز مارکیټونه خپل کړي. دوی وایي چې په دې توګه به د افغانستان صادرات هم لوړ شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اته بجیه او 15 دقیقه شوه. په ولسی جرګه ولایتي شورا کې د فراده خلکو استازي انتقاد کوي چې په دغه ولایت کې له سختو جګړو سره سره مرکزی حکومت هیڅ ډول پاملرنه فراته نه کړي. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي وای چې د فراد ډیر سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دی او که دغه ولایت ته اضافي ځواکونه او مرستې ونه رسیږي د فراد سقوط جدي خطر شته. په دې موضوع د یوسف خان زاتران راپور.
د فراه ولایت اړوند په لهجویان پشترود بالا بلوک ولسوالیو او یو شمېر نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو تر پرله پسې حملو وروسته د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي د یاد ولایت امنیت ته د جدي ګواښ او ان سقوط خبره کوي. د فراه ولایتي شورا غړي جمیل امینی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په فراه کې له سختو جګړو دوه ورځې تیریږي خو لا هم هغه ولایت ته هیڅ اضافي ځواکونه او مرستې نه دي رسیدلي.
فقط هم 4-5 ناحیه
که اغلی امینی وای یواز 4-5 ناحیه دي چې له طالبانو سره نه دي. نور زه په ډاګه وایم چې مرکزی او محلي حکومت ختم دی. ولسوالۍ یواز په نوم دي. زمونږ تر ټولو به امنه ولسوالۍ هم دا جوین و. نوموړی وای دغه ولایت په لاس جوین ولسوالۍ د وړمش په بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وختي خو د 45 دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې خبره هم کوي. دا اغلی امینی په خبره وسلوال طالبان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه دغه ولایت ته راځي. له دې سره د شنبې په ورځ افغانستان د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې هم د فراه د وروستي وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې او د وکیلانو لخوا په دې ټینګار وشو چې د ولایت لپاره ځواکونه ډېر شي. د ولسی جرګې غړي همیرا ایوبی:
فراه یکی از ولایتهای بزرگ افغانستان است.
اغلی همیرا وایي فراه د افغانستان یو لوی ولایت او پراخه ساحه لري. د دغه ولایت ځواکونه باید لکه د کندهار، هرات او هلمند په څیر تجهیز شي، خو له بده مرغه فراه تر ټولو کم ځواکونه لري او هغه هم تجهیز نه دي. د افغانستان دفاع وزارت هم د فراه، غور او فاریا په څو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو حملې تاییدوي، خو وایي په شایي تنبه ولیدي. د دفاع وزارت د وایندو دفتر سرپرست محمد رادمنش د خلکو د استازو د اندېښنو په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې فراه ولایت ته کافي ځواکونه رسیدلي او دغه ولایت د سقوط تصور هم نشي کیدلی.
فراه حملات صورت
گرفته. دوی په فراه کې حمله شوې دي او تیتو حمله زمونږ ځواکونو ته هم ستونزې جوړې کړې. په دغه سیمو کې زمونږ 14 کسان وژل شوي، خو اوس هلته هیڅ خبره نشته او وضعیت نورمال دی. مونږ هیڅ سیمه نه لرو چې د دوی په لاس کې وي. دوی یوازې حمله وکړې، وژنه یې وکړه، خپل هم وژل شول او بیرته وتښتیدل. خو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دوی د فراه ولایت په مرکز کې یوه پوستا او د جی ان ولسوالۍ قومندانې نیولي او افغان ځواکونو ته یې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
له ارګ څخه یو پلاوی چې مشه په مطبوعاتي چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر نبی مستاق قبله پکتیا ولایت تللی و څو خلک د کاغذي تذکرو اخیستلو او پراتونکو انتخاباتو کې فعال ګډون ته وهڅوي. یو شمیر پکتیاوالو په یوه غونډه کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې خنډونه، اندېښنې او وړاندیزونه له کابل څخه له ورغلي پلاوي سره شریک کړل. په دې اړه له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل ځاځي راپور واوري.
دا غونډې ګډونوالو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په ترسره کیدونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره د تذکرو د ویش او نوملیکلي پروسې پر وړاندې شته خنډونه، اندېښنې او وړاندیزونه له کابل څخه راغلي پلاوي سره شریک کړل.
نن د احصایاتو دفتر شاته موږ ولاړ یو، تر نه نیمه بجو کې دا ټم وزینه موږ په زمو ورو د موږ سره په یو کیلومتر کې نزدیک دا چې الته لار چې موږ ته وایي چې قانون په ورځ کې 100 تذکره وي پر ټولو ګردیز پر ټولو پکتیا کې درې ګروپ در نه کسان دي. نو تاسو قضاوت وکړئ چې تر 1.5 میلیون نفوس وي، آیا دې په ورځ کې د 300 کسانو تذکره ته کفایت کوي؟
باید د رایدهي مرکزونه د ثبت اواز مقودیت د تذکرې د ویش مرکزونه باید زیات شي، تعداد مامورینو باید زیات شي او
د پکتیا د مرکز ګردیز قومي شورا چې د پکتیا د بیلابیلو قومونو استازو څخه جوړه شوې لا پلاوی غوښتل چې ولسمشر او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د په پکتیا کې ټاکنې په حوزوي شکل ترسره کړي. ګنې د مرکز ګردیز او نږدې ولسوالۍ اوسیدونکي به په ټاکنو کې ګډون ونه کړي. د یاد شورا مشر قومندان عبدالله مجاهد وویل:
زدران مشت، مرکز، زرمت، احمد آباد، سید کرم دا موږ وکیل نه لرو. موږ په پکتیا کې حوزهی انتخابات غار و کنم میدان تو او زونه زد مرکز گردیز شورا کنمایدگی در نفوز شناز طول در شورا عذابی ده موگه نور نغارو چه حوزهی میی
ده پلاوی مشر نبی مزداق پاک اول پا تاکنو که فعال کردون تواد سوال او پا حوزهی دول در تاکنو تر سرکول و غختنه ده دوی حق و باله او داری ورکل چه ده پاک اول ده غختنه با ده ولس مشر او در تاکنو کمیسیون تر چارواکو ورسوی
انتخابات مهم دی پول دنیا کی دی و در افغانستان که باید مو مروج کن در سو چه تب خبال حوزه که خبال وکیل و نبیجن
د تذکیرو د ویش په مراکزو کې د تذکیرې د اخیستلو ځانګړي فرم او کارکونکو کمواله د نوملیکنې په مراکزو کې د ډاډمن امنیتي تدابیرو نشتون د تذکیرو د ویش په روسیې کې د پخوانیو او اوسنیو احتمالي کاندیدانو لاسوهنې په ځینو سیمو کې د نوملیکنې مراکزو نشتون او یا هم له کلیو لرېوالی هغه ستونزې وې چې د غونډې برخوالو له پلاوي سره شریکې کړې او د حل په برخه کې د اړوندو ادارو او چارواکو د جدي حل غوښتونکي شول.
اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي آنلاین خبرونې لانګ وار ژورنال په فرا ولایت کې پر هغې ډله ییزې حملې لیکنه خپره کړې چې د پنجشنبې او جمعې ترمنځ د شپې ناوخته وسوه. په نتیجه کې خپرونې لږ تر لږه د 250 پولیسو او د ملي اردو د 9 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د لیکنې په حواله په فرا ولایت کې وروسته له هغې ناامني زیاته سوه چې ناټو تړون په 2014 میلادي کال کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل او له افغانستان څخه یې اکثریت پوځیان ووتل. لانګور ژورنال خپرونې لیکي وسلول طالبان توانېدلي پر افغان پوځ او د پولیسو پر ځواکونو کمزورو او فاسدو محلي حکومتونو غلبه حاصله او په هغو غربي ولایتونو کې د پښې ټینګولو ځای پیدا کړي چې یو وخت آرام ګڼل کېدل. د خبرونې په حواله وسلول طالبان د فرا ولایت د 11 ولسوالیو له جملې پر 3 ولسوالیو کنټرول لري او د شپږو نورو ولسوالیو پر سر په مبارزه بوخت دي. لانګور ژورنال زیاتوي د 15 ولایتونو د مرکزونو له جملې د فرا ولایت مرکز د 2014 میلادي کال په پای کې د وسلول طالبانو له مستقیم خطر سره مخامخ وو. د لیکنې په حواله وسلول طالبانو د 2018 میلادي کال په بهیر کې هم د فرا ښار په څنډو کې حضور درلود چې په دغه ولایت کې په پرله پسې ډول امنیتي ځواکونو ته مزاحمتونه پیښول. خبرونې د 2018 میلادي کال د جنوري میاشتې په نیمایي کې د ولایتي چارواکو خبرداری ته اشاره کړې چې ویلي وه وسلول طالبان نور د ښار په څنډو کې نه بلکې د ولایت مرکز ته ننوتلي دي. د هغه وخت د والي مرستیال محمد یونس رسولي د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو انتقاد کړی و. د فرا والي محمد عارف شاه جهان د جنوري په وروستیو کې په فرا کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله استعفا وکړه او تورې ولګوه چې بېلابېلو اشخاصو یې په کارونو کې مداخله کوله. ملګرو ملتونو په خپل ویبسایټ کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د سمېدو لپاره د افغان حکومت پر تعهد لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې افغانستان ته د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستیال سرمنشي اندریو ګیلمور څلور ورځني سفر ته اشاره سوې چې د تروریستي بریدونو پر مهال یې د ملکي مرګ ژوبلې زیاتېدلو او د ښځو په وړاندې د روان تبعیض مسئلې ته یې پام اړولی دی. شغلی ګیلمور ویلي که څه هم د افغانستان حکومت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په ختمولو کې ډېر پرمختګ کړی خو د وژنو شدید تاوتریخوالي او مزرو دودونو غوندې د تاوتریخوالي تر ټولو شدیدې قضیې د خواشینۍ وړ دي. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې په لیکنې کې ویل سوي چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال سرمنشي ګیلمور د چهارشنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې له سختو شرایطو سره سره د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د ولسمشر د نورو اقداماتو د ژمنې هرکلی وکړ. په لیکنې کې ویل سوي چې ښاغلی ګیلمور د سولې او پخلاینې په یوه کنفرانس کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ټولنې یو پام وړ او مهم ستون یاد کړ او وی ویل افغانان امن او داسې سوله غواړي چې پر شفافیت او عدالت ولاړ وي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ښوونځیو د فارغانو لپاره د برېښنایي بریلیکونو د ویش لړۍ پیل شوه. د پوهنې وزارت د نتیجو او بریلیکونو ریاست چارواکو د شنبې په ورځ د دغه سیستم په پرانیست غونډې کې وویل چې دا سیستم به د فساد مخه ونیسي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې
په افغانستان کې د برېښنایي شهادت نامو د ویش لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال د هیواد په اکثرو ادارو کې سیستم پخوانی او غیر کمپیوټري دی چې د فساد موجودیت او بېلابېلو نورو ستونزو ته یې لاره هواره کړې ده. خو د پوهنې وزارت د نتایجو او شهادت نامو رئیس محمد اسماعیل خطاب د شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل د نوي کمپیوټري ټکنالوژۍ په وسیله به تر ډېره د کاغذ پرانیو او د وخت ضایع کېدو مخه ونیول شي. نوموړي د دغه نوي سیستم جوړېدو په اړه
مونږ مخکنه کاغذونه اخیستی دي چې 3,000 یا 2,000 شاګردان مونږ فارغ لرو. د دوی لپاره مخکنه هغه ضروري لوازم چې هغه مونږ ځای په ځای کړی دي. وجدا چې مونږ پرنټینګ کې اوس فلاله لپاره در روان کال لپاره مرکزی کوو. سیټ اپ چې غیر مرکزی کیږي یوازې نتایج داخليږي په ولایتو کې. نتایج سکین کیږي سیستم ته داخليږي په ولایتو کې. نور د پرنټ موضوع وغیرہ د ټول شان مونږ دلته کوو. طبیعي خبره ده چې کوم نتایج سیستم کې داخليږي په ولایتو کې هغه به د مکتب سره مقتل کیږي او همدارنګه د مرکز سره به هم مقایسه کیږي.
په دغه نوې پروسه کې د نتایجو سکین کول سیستم ته د زده کوونکو د کلنیو نمرو داخلول په دریو پړاوونو کې سیستم ته د داخله شویو معلوماتو تاییدول په ځنګړو امنیتي رمزونو سنبال کاغذ کې په چټک او منظم ډول د شهادت نامو چاپول شامل دي. د غشن په نوې شهادت نامو کې د ثبت ځنګړی کوډ شته چې د هغې په وسیله هر دولتي او غیر دولتي اداره کولی شي چې د زده کوونکي فراغت په انلاین ډول ثبت کړي. په ورته وخت کې د ښوونځیو یو شمېر فارغان چې د شنبې په ورځ د برېښنایي شهادت نامو د اخیستلو لپاره راغلی وو د یادې پروسې له پیل څخه یې خوښي څرګنده کړه او ویل چې په کومه موده کې وتوانېدل چې دغه شهادت نامې ترلاسه کړي.
زما نوم محمد مدثر دی او نن د دې ویاړ لرو چې په افغانستان کې موږ برېښنایي شهادت نامې ترلاسه کړلې او دا یو نوین او ډېر ښه اقدام وشو په افغانستان کې چې موږ وکولای شول چې د خپل سیستم برېښنایي وسازو. پروسه ډېره شفافه او ډېره زر ترسره شوله او په ډېر کم وخت کې موږ وکولای شول چې د خپل شهادت نامې ترلاسه کړو.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي د برېښنایي شهادت نامو د پیل پر مهال ډاډ ورکړ چې د دوی نظارتي ټیمونه به په ولایتونو کې له پروسې څارنه کوي او هڅه یې دا ده سو پروسه په پوره شفافیت مخ ته ولاړ شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ اخلاق ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 صفه اوري. د ازادي رادیو د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې 2 پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اوس یو نړیواله موضوع. پرون په عراق کې عام انتخابات وشول. ټاکل شوې ده چې نن یکشنبه د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر عراقیانو ته د انتخاباتو په ترسره کېدو مبارکي ویلې ده. د دې موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
دا له هغه وروسته چې تیر کال بغداد د اسلامي دولت پر وسلواله ډلې د بریالیتوب اعلان وکړ او د عراق پراخې سیمې د دې سختريز ډلې لواک وستې لومړني انتخابات دي چې په عراق کې ترسره کیږي. د عراق له بیلابیلو برخو په خبری ریپورتونو کې ویل شوی چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کم رنګ او د رای ورکولو مرکزونه ماخام وختي وټړل شو. دا داعش له ولکې څخه په آزاد شوی ولایت موصل کې ورای ورکوونکی رفی اسماعیل دا انتخابات د یو نوي فصل پایلو باله.
انتخاب
مان ریډ شلا تغیر بدلون کوړ غواړو ټولنه مو پرمختګ وکړي کاري فرصتونو ته اړتیا لرو او همدارنګه د سیرو بدلون ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو بیان کې عراقیانو ته مبارکي وویل. نو مولوی ول د عراق په ټولو 13 ولایتونو کې د کورنۍ او بیزای شو کډوالو په ګډون د هر قوم او مذهب وګړو خپل غږ واورو. د نظر پښتنو په بنسټ د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی په دې انتخاباتو کې مخکښ دی. یبادی هڅه کړې چې په دې هیواد کې د واشنگټن او تهران د نفوذ ترمنځ توازن وساتي. نو موله کسان په عراق کې د دایښت ماتې لپاره استایل کیږي خو په دې هیواد کې ورته د یو واقعیس لرونکو مشر په سرګنه قتل کیږي. پر نو موله دا انتقاد هم کیږي چې د عراق اقتصادي وضعیت به تر نه کړی شو. د یبادی دوه مهم سیالان یو د عراق پوخانه صدر اعظم نوری المالکی دی او بل هم شیا قومندان هادی امیری دی چې د ایران ملاتړ ورسره دی. د رسمي شمیرو له مخې په عراق کې 22 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي.
آزادی رادیو
د فضای علومو څیړونکي وایي چې له شمسی نظامه د باندې یوه کوچنۍ سیاره موندلې چې زیات کاربن لري. د سپیس وی پاڼې د راپور له مخې ساینسپوهانو دا سیارهګۍ د هابل ټیلیسکوپ په وسیله کشف کړې ده. دوی وایي تر اوسه نه پوهیږي چې دا سیاره ولې له شمسی نظامه بهر ده. څیړونکي وایي دا کوچنۍ سیاره یا عجب آسماني شی له کاربن څخه ډکه ده. دا له شمسی نظامه د باندې لومړنۍ سیاره ده چې کاربن پکې لیدل کیږي. ساینسپوهان وایي چې دا سیاره د مریخ او مشتری د وړو سیارو په کمربند کې جوړه شوې، خو د خلق کېدو له ځایه 2 میلیارد کیلومتره لرې، یعنی کوپر بیلټ ته رسیدلې ده. ساعت 8:30 شپې د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت څه دی، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل وایي امریکایي پوځ به د افغان ځواکونو د تجهیزاتو او مهارتونو په برخه کې ټولې اړتیاوې وڅېړي او په اړه به فوري اقدامات وکوي. په خوست کې د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو هغه اغزن مزه چې د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې له صفري نقطې څخه د افغانستان خواته غځولې او بیرته ټول کړی دی. اته افغان سرتیری چې په جګړه کې ټپیان شوی وو د انوکتوس گیمز یا ماته نمنونکو لوبو کې د ګډون لپاره غوره شوی دی. د انډونیزیا د سورابایا ښار په درې کلیساو کې د یوه انتحاري بمی برید په شمول په درو چاودنو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی چې د 2015 کال له اتومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له وتلو وروسته له چینایي مشرانو سره وویني. عراقیانو پرون شنبه د خپل هیواد په عمومي انتخاباتو کې رای واچولې او ټاکل شوې ده چې نن د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د فرانسې چارواکو ویلي په پاریس کې د یو چاړه پلاس بریدګر په شمول 2 کسان وژل شوي دي. په ګرجستان کې په زرګونو کسان د دې هیواد د پلازمینې تبلیسی لارو کوڅو ته راووتل او د کورنیو چارو د وزیر او صدر اعظم د استعفا غوښتنه یې وکړه. او د ایروویژن د 2013 د سندرو مسابقه اسرائیلي سندرغاړي وګټله. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام لري او لکه څنګه چې ویلی وو د دې خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی تاندې څنګه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نزده کوي او دا ورته شرم ښکاری چې په کور کې کار وکړي، خو هغوی چې د کور کارونه نزده کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټه لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړي همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زمو کور کې ټول کارونه مو کو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دینز د کړیلت ته د سده په دې باورې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نمې زده دي نه کوي څه دي
د یو کوه ما یات نور کار نه استما ضرورت وي کوم لکه کالی او تو کول.
په افغانی ټولنه کې له ماشومتوبه هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسب نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه ته لاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په ښځینهو په ټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق، ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه راته غږیدلی.
د کور کارونه معمولا سیمو کې د کور مربوط کې یا د ښځو مربوط کې هغه کارونه مانه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه ده سینار نه دي، مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کې په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي سي، مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده، یا دا ټول شان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولې ده چې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کو یا هر ارکان په دغه کارونو کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي، دا کارونه د ښځو مربوط کړي، یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم همدغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطې مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي؟ زموږ مور ده، زموږ پلار ده. که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په وجیبه ده.
دا یو خصوصي پوهنتون محصل احسان الله وایي ډېر کله داسې پیښیږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار ده چې په داسې وخت کې هم ځوانان خپله ځان ته څه وکولی شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخی تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کړو. زه محصل یم او تر یو څه وخت ما پورې لیکن هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان دپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان دپاره خپل کالي سره کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان دپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي، نه کوای شو زده دي کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي، مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تا ته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام ستر وک څوک راشي او که نه کېږي وږی سوم بیا هوټل ته دکان نه بچه اخلم بیا خورو.
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېری کسانې نه زده کوي او د نه زده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي سینما اړتیا نه ورته پیښېږي. خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنهایي یا مثلا کورنۍ بلې خواته تللې یا په اتاق کې تنها کېږي هغه وخت بیا ورمعلومیږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلم چې په خپله یې پخه کړمه یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا دی چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو دا دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي او یا زده کړي. بل خبره دا ده نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې دی وږی یا تږی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی داسې ما په خپله کور کې به څوک نه وو یا به چېرته تللي وو خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاروو یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کوو چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه وو دیګ دوی ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی وو یا به مې کړی وو نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاتې سوی یم. یعنې ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک وکه به نه وو ما په خپله کولای شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي پرې منځل ما خوښېږي نه، خو مطلب زده مې دي.
تاندې څانګې د شنبې په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرارې د 1 شنبې ورځې د سهار د 2 بجو په خپرونه کې اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه یې زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. دغه ځوان پوهیالی ملک عمر نومیږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د
کور دی کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره وړین او ضروري کار دی، ځکه چې موږ ډېرې ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل میرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسیږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
کراته وایي چې خپل هم په کور کې کار کوي؟
او زه په کله چې کور کې وم دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبر ته راخیستلی شم، بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې له ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي، اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کمه، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول. نو خو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر تر منځ ویشل شوی نه دی، نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نرنه دې هېڅ پخلی نه کوي، نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته ویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالي به مینځي او بستره به ټولوي، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه په بله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوي که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څه؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دې وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي یو بوټونه ورته رنګوي که نه، نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه بیا ډېر سړي ته آسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دی دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دې ورسره پیسلا د شاګرد په حیث کار وکړي، بل ورځ کولی شي چې خپله پخلی وکړي، یا یوه ورځ ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، دغه جریان دی، یوه ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا یې ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، اسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
ازادي رادیو ته ستړي مشي ته حقیقت سده د دیونی په خبرونه کې مو یو ور بیا ز اکرام الله اکرام هر کله کوم هله د چي ټول روغ جوړو سیو د خبرونه هم را سره د تیر خبرونه په سیر تر پای واوري. هاشمي سیب ډیر زیات مننه چې وخت مورا ک پایل لدین کو د سپتنام کومه مرحله چې پایل شوی و د حمل په 15 مه باندې او ټاکل شوی چې د سور د میاشتې په 23 نیټه باندې پای ته ورسیږي. لدین وروسته به دوهمه مرحله پایل کیږي چې پولیس والیو کې به د سپتنام پروسه وي. اغه کومې هیلی چې تاسو درلودې د سپتنام د لومړۍ مرحلې نه تر دې د م تر لاسه شوې دي پوره شوې کسنګ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب تاسو نه او تاسو په تخنیکی امکانونو ډیر مننه کوم. دغه پروسه چې تاسو یاد کړه 15 د حمل نه شروع شوې ده او تر اوسه پورې الحمدلله جریان لري. خوشبختانه چې په موافقت سره مخکې روانه ده او ورځ په ورځ افزایش د سپتنام کې پورته ځي د ارقام. موږ په خوشاله یو او هیله مند یم دا چې نور هم د افغانستان خل منسجم شي او خپل تصمیمونه سیوري شي مرکزو ته ځان نسب کې تر څو کولای شي په آینده انتخاباتو کې شرکت وکړي.
اوسنی سپتنام ته په کتلو سره او د نام نه یو شمیر پیښو ته په کتلو سره تاسو داسې کومه پریکړه کړې ده یا داسې کوم تصمیم لرئ چې د سپتنام دغه لومړنۍ پروسه وغځول شي د 23 د ثور نه کومې بلې نیټې ته؟
اکرام صاحب، دا د افغانستان د خلکو حق دی چې په کمیسیون ورته زمینه مساعده کی او دی راشي سپتنام کی. کابینه په هر عواملو باندې تر اوسه پورې سپتنام نه کړی. اول خو مناسب داده چې دا خلک خپل تصمیم ونیسي او راشي ځان سپتنام کی، ولیکه په اخر ورځ کې چې پروسه ختمیږي او خلک ډیر پاتې کیږي او تقاضا دا اوسیږي چې دا باید زمینه د سپتنام ورته مساعد شي، نو کمیسیون مکلفیت لري چې دا زمینه مساعده
کړي. که چېرته د سپتنام دا پروسه نیټه ورسته کیږي او موده غزول کیږي، نو د انتخاباتو په محل ویش باندې به کوم تاثیر ولري؟
نه، به هیڅ کلم نه کیږي. هر کار چې موږ کوو مطابق د پلان وکړو، مطابق د تقویم د انتخاباتو وکړو. موږ مخکې پیشبینی لرو، ولی هر تمدید نتیجه راځي دا به داخل دغه چوکاټ کې راځي چې مخکې نه مخکې پلان شوی دی.
د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښنه لري. اوسنی سپتنام ته په کتلو سره په خارونو کې دوی فکر کوي چې د خلکو ونډه چې د کمرنګه ده او دلیل نامنی په ګوته کیږي. اغه سیمې چې اغه ډیر نام نه دي، مثلا ولسوالۍ تبن لخارون نه ډیر نام نه دي، کدا پروسې دویم پړاو یا دوهمه مرحله چې په ولسوالیو کې پیل کیږي، تاسو کوم اندېښنه نه لرئ چې هلته شاید په خارونو کې چې سپتنام دغه کومه پروسه چې روانه ده دا کمرنګ ده، نو په ولسوالیو کې شاید له دې نه ډیره کمرنګ وي؟
موږ په شروع کې سود پاسه وزره مرکزونه پلان کړو د افغانستان لپاره، د افغانستان د غونډو خلکو لپاره. دا مرکزونه مخکې نه مخکې تثبیت شوی وو چې کوم ځای کې د نفوس او د په ساحې د لریوالي په اساس باندې چې داخل دغه ځای ته راشي. نو د دې غونډو مرحله څخه موږ یو سل په دا اوله مرحله کې درلودل. په اوله مرحله کې دغه پیمانه باندې سپتنام وشو چې 1,300,000 نفر د پاسه تقریبا سپتنام شوی. نو دې ته په کتو سره او دغه روان صورت پیدا کړی دی. نننی گزارشونه هم دا و چې د تیرې ورځې د بلې ورځې ارقام نور هم ډیر تلي. خلک اوس ډیر مراجعه کوي. هغه کون چې شروع کې ورته ویل کېدل چې دا پروسه ډېره سست روانه ده، نو اوس صورت پیدا کړی دی. او هیله مندي دا ده چې دغه آینده ورځو کې دا خلک نور هم منسجم شي، دا نور ته نور هم خلک تشویق شي چې تر څو راشي دغه پروسه کې خپل سپتنام وکړي. نو دې لپاره موږ ورته تشویش نه لرو چې دا روان دی، صورت وي خراب روان دی، بلکې ورځ په ورځ دا ښه کېدل روان دی او موږ کافي مدت مخکې نور هم لرو. په دغه ټاکلي وخت کې موږ انشاءالله چې هغه خپل هدف نه هم پورته رسي.
تاسو یادونه وکړه چې 14,00,000 کسانو تر دې دمه خپل نوم لیکنه کړې ده. وروسته لیمټ څومره ټاکل شوی دی د انتخاباتو کمیسیون له لوري چې باید څومره کسان لږ تر لږه سپتنام وکړي؟
هغه وروسته ارقام خو کله چې سپتنام مسله وشي بیا به تاسو سره شریک کړو. ولې په تیر انتخاباتونو او تیر انتخاباتو کې چې خلکو د افغانستان خلکو شرکت کړی دی، هغې ته په کتو سره هغه مقدار هغه اندازه خلکو چې په تیر انتخاباتو کې شرکت کړی دی، نه چې کارتونه اغوستي وو. کارتونه خو 1,000,000 کسان اغوستي وو، ولې شرکت د انتخاباتو کې د خلکو په هغه پیمانه نه و. نو موږ امیدوارو چې په داینده انتخاباتو کې او داینده راتلونکي 23 د میزان لپاره دومره کسان ثبت کړو چې څنګه چې تیر انتخاباتو کې.
که بلې مسلې ته راشو هاشمي صاحب، په ځانګړي ډول د شفافیت مسلې ته، نامنی د شفافیت په وړاندې یو لر ټولو سترو ننګونو څخه ده. بوروسیو کې چې موږ قتل په بیلابیلو انتخاباتي مرکزونو باندې د ثبت نام په مرکزونو باندې حملې هم وشوي، دا شاید وروستۍ هم نه وي. دغه نامنی ته په کتلو سره تاسې شفافیت څومره تضمینولی شي؟
اول خو یو مسله، موږ انتخابات په افغانستان کې کوو او افغانستان کې کافی ډیر کلونه وشول چې جنگ روان دی، نامنی ده، بدبختی ده. الله دې وکړي چې دغه سلسله نور ختمه شي او افغانستان خلک هم لکه د نورو مملکتو خلکو په شکل آرام او اسوده زندگی وکړي. د نامنی متعلق چې دی موږ نگران یو ورته، ولې خو دا بل چاره هم نه لرو چې ما مخکې وویل چې د ډېر کلو راهیسې موږ دغه اور کې سوځیږو. د شفافیت متعلق تاسو سوال وکړو، ګوري یو خو کوم درسونه چې تیرو انتخاباتونه اخیستل شوي دي، کمیسیون هغې دپاره ښه میکانیزمونه جوړ کړي دي چې تر څو شفافیت تضمین کړي او د تقلب مخه ونیسي. د دې څخه قانون اصلاح ده، قانون د انتخاباتو قانون نوی دغه تقلب جرم ګڼلی دی او عدلی و قضایی تعقیب لري. درحال کې مخکې قوانینو کې دا یو اخلاقي مسله وه. بل مسله چې دغه اوس موږ تاسې روانو، ثبت نام دی، نوملیکنه ده، لیست جوړیږي، دا خپله د شفافیت دپاره ډیر لوی یو پروګرام دی چې شفافیت تضمین کړي. د دې دپاره چې غونډې افغانستان خلق پوهیږي چې په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ کې، په هر ناحیه کې او په هر مرکز کې څومره کسان ثبت نام کړي او څومره کسان واجد دي شرایط دي هلته، نو هماغه اندازه به خلک ځي رایه به ورکړي. هغه د خیالي او اضافي رایو استفاده به نه کیږي او کمیسیون به هم اضافي ورق نه لیږي هغه ځای ته. دا ډیره مهمه او کلیدي پروسه ده د دې دپاره چې آینده انتخاباتونه تثبیت د شفافیت تضمین وکړي. بله مهمه مسله د هغه د انتخاباتو په ورځ کې ده چې قانون دا وایي چې د معلمینو څخه، د دولت کارمندانو څخه، د دولت مامورینو څخه استخدامیږي، به واغې نه په انتخاباتو په ورځ کې به کار اخیستل کیږي چې سابق غوندې به نه اوسیږي چې هغه کسان چې هویت به حکومت ته نه و معلومه هغوی به په انتخاباتو کې ونه دلدله. هر تقلب به چې وشو نو بیا باید عدلي تعقیب دپاره هم پیدا کېدو نه. ولې خوشبختانه دا مسله اوس قانون پیشبینی کړې ده چې انتخاباتو کې به یوازې د دولت کارمندان کار کوي او هغوی به انتخابات مخکې وري د کمیسیون د مدیریت لاندې. نو دې دپاره دا داغونه هغه دي. درې مرحله هغه خیالي مرکزونه وو چې د زورواکانو یا مختلف ځایو کې وو چې خیالي ځایونه وو او اصلا مرکز به معلوم نه و، صندوقونه به ډکېدل. هغه شیان غونډ حذف شوي دي، کمیسیونو ته متوجه دا غونډ دغه شیان دي چې دغه انتخابات تضمینوي.
یعنی د ثبت نام اوسنۍ پروسې ته یا د ثبت نام اوسنۍ ډول ته په کتلو سره چې په کوم ډول باندې ثبت نام کیږي او تاسو مطمئنه سئ چې د تقلب مخنیوی به وشي او پاک انتخابات به ولرو؟
یو شی کرام صاحب یاد کې ولرو چې دغه سل په سلو پاک انتخابات تضمین په امریکا کې هم نه کیږي، په اروپا کې هم نه کیږي، او بیا څه چې موږ تاسې په افغانستان کې. ولې په غونډو انتخاباتو کې، په نورو هغه مترقي او پیشرفته ممالکو کې هغه نتیجه مهمه اوسیږي چې نتیجه 100% خلک قابل قبول ده. که موږ وکولای شو چې د افغانستان خلک په دې قانع کړو چې 15% نه یا 20% نه پورته خلک د نتیجه د انتخاباتو قبول کړي، نو معنا ده چې دا انتخابات شفاف پاک انتخابات چوي دي. غون تلاش به همدا اوسیږي چې دغه انتخابات پاک او شفاف توګه ترسره شي. نومدې لپاره هیله مندي ده چې دغه ثبت نام پروسه باید کامیاب شي او پروسې ثبت نام کې باید ډیر خلک شرکت وکړي.
خو د افغانستان ولسی جرګې تیر ورځم په دې اړه اندېښنه درلوده، خصوصا د تذکیرو د ثبت نام په برخه کې چې یوه تذکیره په څو بیلابیلو مرکزونو کې ثبتیږي. که چېرته دا روان په همدې شکل باندې ادامه پیدا کړي، دا پروسه په همدې شکل باندې تلاړه شي، فکر نه کوي چې تقلب به بیا صورت ونیسي؟
ګوري یو خو سو پروسی دی اونې سره یو ځای کیږي. هغه تذکیرو ویش مکمل یو بل اداره ده چې مخکې وري، د هغې مسؤلیت دی چې د سوالو ته ځواب ورکړي. ولې هغه کوم تفاهم نامه چې موږ سره امضا کړې ده، هغې موږ ته تعهد کړی دی چې هر هغه تکراری او جعلي تذکیره چې ثبتیږي، هغې به مخکې دی نه چې کمیسیون دغه لیست یا نوم لیست اعلانوي، دا به هغوی سره شریکو، هغوی به موږ ته د دې تضمین راکړي چې دې کې تکراري او جعلي تذکیرې نشته. هغه سیستم هغوی سره موجود دی او فیصله هم دا ده چې بیا په آخر روز کې چې ثبت نام خلاصیږي، دا لیستونه به موږ د هغوی سره شریکو، هغوی به خپل په ډیټابیسو کې دا سرچۍ، هر هغه جعلي تذکیره، تکراري تذکیره چې اوسیږي، دا به لرې کیږي. بله مسله چې تشویش نه ده، هغه په انتخاباتو په ورځ کې استفاده ده یو خو هر انسان یو مرکز پورې وصل شوی دی دویم دا چې هلته به رنګ استفاده کیږي نو هغه رنګ به په اسانه نه پاکیږي که یو کس شل تذکرې هم ولري نو یو ځای کې به یو رایه ورکولی شي نو اضافه به نه شي ورکولی نو دا معقول مسایل دي چې دا تضمینوي چې دا انتخابات به د تیرو انتخاباتو نه ډېر شفاف
خو غلوي د پولیسو نه یو قدم وړاندې وي په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسې تجربه کړه د ډېرو ښو رنګونو دپاره ډېر ښه هغه وسایل پیدا شول چې رنګ یې ډېر په اسانه باندې پاک کړی شو
زه فکر کوم چې وسایل نه پیدا شوي بلکې تقلب رنګ شوی و او بعضې ځایو کې ښه رنګونه بدل شوي وو بازی سوء استفاده شوی و د پرنګو کې ولی که د افغانستان خلک همکار شي او دغه پروسه نه نظارت وکړي غون خلک زه فکر کوم د دې مخه به یوازې د افغانستان خلک نیولې وشي
حکومت سبت نام پروسه چې څو ورځې وروسته لومړۍ مرحله پای ته رسیږي ولسوالۍ ته غځول کیږي یو شمېر ولسوالۍ لا هم موږ تاسو چې ګورو د وسله والو مخالفینو په ولکه کې دي په هغه سیمو کې به مرکزونه پرانستل کیږي یعنی هغې خلکو ته به هم د رایې حق ورکول کیږي که څنګه
دا د افغانستان د خلکو حق دی چې کمیسیون ورته باید رسیدګي او هغه ته زمينه مساعده کی تر څو هغه ثبت نامو کی او هغه به د انتخاباتو پروس او سهم او شرکت وکړي هر هغه مرکز ته چې موږ ته امنیتی مسؤلین او ارګانونه موږ ته اجازه راکړي موږ به هلته مرکز خلاصو هر هغه ځای کې چې امنیتی ارګانونه مانیت وکړي موږ به هلته مرکز نوازو ولی خلک چې په ناامنو سیمو کې دي د هغې لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو میکانیزم جوړ کړی دی چې په نږدې ترین منطقه کې ورته چې امن ده هلته به د هغې په نوم باندې مرکز اوسیږي د ثبت نام دپاره چې تر څو که هغه خلک علاقه ولري او وکولی شي چې ډېر شي هلته په هغه مرکز کې ځان ثبت نام کړي ولی که تر انتخاباتو ورځو پورې څنګه چې موږ ته اطمینان راکړل شوی دی هغه ولسوالۍ یا هغه مناطق چې د دښمنانو په لاس کې دي هغه د حکومت لاس ته راشي نو موږ به هماغه مرکزونه بېرته خپل مرکزو ته خپل ځایو ته انتقالو او بیا انتخابات به هلته کړو
د روسي پښتنې په توګه هاشمي صاحب هغه کسان چې ثبت نام ونه کی هغوی د انتخاباتو په ورځ باندې د رایې ورکولو حق لري که څنګه
په هیڅ صورت یو مهمه موضوع ده اکرم صاحب د کلډي رمننه غواړم د افغانستان خلکو ته دا مکرر اعلان وکړم چې یو خو هغه پخواني کارتو باندې اعتماد نه کوي هغه باطل دي هغه کارتونه نور په هیڅ انتخاباتو کې استفاده نه کیږي هر چا سره چې اوسیږي بخاری کې دی واچي و دې سوځي دا پروسې لپاره معیار ثبت نام ده او د ثبت نام لپاره معیار تذکره ده نو افغانستان خلک که څوک تذکرې نه لري لاړ شي تذکرې دې خپل واخلي او بیا تذکرې سره دې خپل هغه کوم مرکز چې د هغې ته نږدې اوسیږي او د انتخابات په ورځ په اسانۍ سره کولی شي هلته رسیدګي وکړي هلته لاړ شي خپل ځانونه ثبت کړي تر څو وکولی شي چې 28م د میزان کې له خیره د ولسي جرګې او د ولسوالیګانو شوراګانو انتخاباتو کې سهم والي او همدارنګه دغه نوملیست د آینده پسرلي کې چې له خیر سره د جمهوري ریاست انتخابات دي او د ولایتي شوراګانو انتخابات دي دا لیست هلته هم موثر دی که چا نوم نه اوسیږي نو بیا به شرکت نه محرومیږي
ډېره زیاته مننه هاشمي صاحب کور ودان
سلامت شي تاسو نه مننه ژوندي شي
چکل تو ما خامشی